سلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: افغان دولت وایي په دوحه کې پیل شویو خبرو ته هیله مند دی.
دولت افغانستان معتقد
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري.
په هیواد کې د جګړو له کبله بشري ناورین دردونکي حالت ته رسېدلی. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند یو تصویر:
اوله خو جرات لې خلګور مثلا شرایط شرط شاید جنګ وسي د کوم کورونه خراب کړل
خلق او د عدلی وزیر وایي چې د پاکستان په مدرسو کې له افغان طالبانو سره ناوړه جنسي چلند کیږي.
دوی له افغانستان وړي ترهګریزي زده کړې ورکول کیږي، له دوی جنسي ګټه اخلي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان دفاع باید افغان ځواکونه وکړي. مارشال دوستم د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره مزار شریف ته رسېدلی او د نیویارک والي د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته استعفا وکړه. بشپړ خبرونه: ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او د یو ټریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه او ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د افغان ځواکونو هوایی جدي ملاتړ، هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد جګړه کې د ګډون لپاره تیره شپه مزار شریف ته ورسید. د جنبش ګوند یو ویان احسان نیرو ازادۍ رادیو ته ویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په امر بلخ ولایت ته تللی.
رئیس جمهور افغانستان موافقه کرد.
د افغانستان ولسمشر موافقه وکړه چې مارشال دوستم دی د افغانستان شمال ته سفر وکړي. په دې اړه به نن چهارشنبه نور جزئیات شریک شي. دی په مزار شریف کې دی. د ځانګړي ګارډ په سرګونو کسان ورسره له کابل تللي دي.
ځینو سرچینو ازادۍ رادیو ته وویل دي چې د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر ښاغلی دوستم به له جمعیت اسلامی ګوند څخه د جلا شوی ډلې له مشر عطا محمد نور سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې د جګړې مشري وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په شمال کې پراخې سیمې او د یو شمیر ولایتونو مرکزونه نیولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافر سره پر لویو ښارونو د طالبانو د حملو د سمدستي بندېدو په اړه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې محمد حنیف اتمر او راس ویلسن پرون پر خارونو د طالبانو د حملو د بندېدو او همدارس د سولې د بهیر پر وروستیو تحولاتو هم خبرې وکړي. د بیان له مخې ښاغلی ویلسن په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده او ډاډ یې ورکړ چې واشنګټن به د تاوتریخوالي کمېدو او د پایدار سولې د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پکتیا چارواکی په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چونې سیمه کې ووژه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د پکتیا له څوارلسو ولسوالیو څخه نهه د طالبانو په ولکه کې دي او دا مهال په سید کرم، احمد ابا او د پکتیا د مرکز ګردیز په یو شمیر سیمو کې جګړه روانه ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپای کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د کډوالۍ او طبیعت په چارو کې د اروپای کمیسیون ویان ادالبرت جانس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل:
د هغو کسانو عمومي شمیر چې سش کال د بیلاروس او لیتوانیا سرحدونو ته ننوتلي تر 4000 زیات دی، چې د مخکینی شمیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي.
په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیر کال انتخابات چې الکساندر لوکاشنکا پکې ځان ګټونکی اعلان کړ، د بیسارو اعتراضونو سبب شول. لوکاشنکا چې له 1994 کال راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی، خپل مخالفان ځپلي او حکومت یې تر اوسه له 2500 زیات کسان نیولی دی. د جرمني د باویریا ایالت صدراعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې مارکوس سویدر پرون سه شنبې له ایالتي مشرانو سره د صدراعظم انګلا مرکل تر کتنې وروسته وویل د کورونا وایرس څلرمه څپه را روانه ده او ښایي په منی کې جرمني ته ورسیږي. د باویریا صدراعظم په وینا په جرمني کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کچې ته په پام سره بې احتیاطي نه ده پکار. په جرمني کې تر اوسه د کورونا وایروس لکبل د مړو شمیر تر 2300 زیات خودل شوی. او د امریکا د نیویارک ایالت والی درش په تکلن اندریو کومو د جنسي زورونو لڅو ادعاو وروسته استعفا ورکړه. دیموکرات کومو پرون په یو ټلویزیونی وینا کې ټینګار وکړ چې د هیڅ خځې ته په عمدي ډول په سپک سترګې نه دی کتلی او زیاته یې کړه چې پرده د جنسي زورونو لګیدلی تورونه سیاسي انګیزه لري. په یو څیړنه کې چې مخکې له دې د نیویارک څارنوال خبره کړه، کومو لږ تر لږه د یو لسو خځو په جنسي زورونه تورن پیژندل شوی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 چټي 43، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 چټي 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 چټي 22، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 36 چټي 23، او جلال آباد اسمان زایوري د تودوخې لوړه درجه 39 چټي 22.
زموږ راغله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 14 هجری مریز کال د زمری اسد شلمه ده چې د 2020 میلادي کال د اگست له 11 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم، د تخنیکی چارو لارخونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او لمړی راپور راخلو. د افغانستان جمهوری ریاست وای هله لري چې په قطر کې پیل شوی مذاکرات به د سولې د پروسې د چټکتیا باعث شي. د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله چې د افغان دولت د پلاوی مشري کوي له پرونه یو خبرو وروسته پر طالبانو انتقادونه کړي دي. د امریکا سفارت هم له دواړو خواوو غوښتي چې د مذاکراتو پر مهال د افغانانو د ژوند اهمیت په پام کې وساتي. دا درې ورځنی مذاکرات پرون پیل شول چې نن او سبا به هم دوام وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورې.
د افغانستان جمهوری ریاست هیلمن دی چې په قطر کې پیل شوي درې ورځنی مذاکرات به د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان محمد امیری پرون رسنو ته وویل
دولت افغانستان معتقد به
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري. تمام مداد چې د قطر غونډي د سولې پروسې چټکتیا ته لازمی زمینه برابر کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو ټویټ کې په قطر کې د مذاکرو له دوړو لوريو غوښتي چې د مذاکرو پر مهال دا ټکی هم په ذهن کې ولري چې د افغانانو ژوند هم اهمیت لري. سفارت وایي تاوتریخوالی او ویجاړي قدرت ته رسیدو لار نه ده. په قطر کې د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې نن او سبا هم دوام کوي، او د غونډې پر لومړی ورځ د افغانستان د سولې پروسې د همکارو هیوادونو له استازو سره خبرې وسوې. د افغانستان د مذاکره کوونکي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په پرونی غونډه کې پر شارونو د طالبانو حمله له نړیوالو موازینو او د دوی د ژمنو خلاف عمل بللی دی. شغل ستانکزي په ویلامیه کې ویلي دغو حملو د دواړو لوریو ترمنځ د بې باوري فضا ایجاده کړې ده. محمد معصوم ستانکزي پښتنه مطرح کړي که طالبان په مذاکرو کې جدي بحث ته تیار دي، د ګډ سیاسي راتلونکي په اړه ولې خپل طرحه نه وړاندې کوي. دا چې له دې غونډې د طالبانو لوری څه توقعات لري، په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو پیغام ته د دې راپور تر جوړېدو پورې ځواب ونه وایه. نن په دویمه ورځ د ترویکا پلس په نوم غونډه کیږي او سبا پر دریمه ورځ به د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه غونډه کیږي. د ترویکا په ډله کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان شامل دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون تمه وشوده چې دغه پیل سوي خبرې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
تمام داده چې په دې ناسته کې د مذاکرات او چټکتیا د جبې او د تعامل د پای تر رسیدو په اړه بحثونه وشي.
په قطر کې په پرونی بحثونه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و چې تر پرونیو بحثونو وروسته د طالبانو په اړه په یوه اعلامیه کې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي طالبانو د اعتماد جوړونې لپاره د خپل بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ، حال دا چې د بندیانو خوشی کېدو د سولې له پروسې او د جګړې له ختمېدو سره مرسته نه ده کړې. شغلی عبدالله ویلي چې د القاعده شبکې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو ترڅنګ له جیش محمد څخه نیولې تر لشکری طیبه پورې په زرګونو تروریستان افغانستان ته داخل شوي او د افغانانو پر خلاف جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دوحې په تازه درې ورځنۍ غونډه کې پر طالبانو فشار راولي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د می میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې جګړې شدید شوې او وسلوالو طالبانو د ولسوالیو تر څنګ د ځینو ولایتونو پر مرکزونو هم ولکه ټینګه کړه. د نا امنیو له شدت سره جوخت په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک له مبهم حالت سره مخامخ شو. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت یو هیئت مخکې هم د جولای پر 18 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې، خو هغې غونډې څه پریکنده نتیجه نه درلوده. یوازې دواړو لوریو ژمنه کړې وه چې نورو خبرو ته به هم دوام ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي تر اوسه د جګړې له کبله 1500 کورنۍ کابل ته کډوالې شوې دي. غلام بهاودین جیلانی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل چې دا کورنۍ لومړنیو مرستو او استوګنځیو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی جیلانی زیاتوي چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې به د جګړو له کبله بې ځایه شویو کورنیو ته په کابل کې یو کمپ جوړ کړي.
د جګړو له امله کابل ته د کډوالو شویو وګو ماشومانو چغې او فریادونه. دوی وایي چې یوازې د غاړې په کالیو کې د جګړې له ویرې له خپلو کورونو راوتلي. له هلمند تر کندوزه، شبرغان او نورو ولایتونو د جګړې له امله بې ځایه شویو ماشومان او ښځې تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي او مرستو ته سترګې په لار دي. لیلما د تخار له جګړې راکډه سوې میرمن ده. وایي چې خاوند یې پولیس دی او د جګړې په لومړۍ لیکې کې جنګیږي. نوموړی له خسر او خپلو ماشومانو سره کابل ته راکډواله سوې ده.
تسرل مرکی له ماشومانو سره له تخار کندوز ته ولاړو. هلته هم جګړې وي، بیا کابل ته راغلو. له ځان سره مو هیڅ نه دی راوړي. خاوند مې پولیس دی، دورسات جګړې ته لاړ. ماشومان مې وږي وو. یو حویلی مو درلوده طالبانو بدون پر کړل. ډیر ځوانان راته وایي چې
دا د اسکر است دولت برداشت او ورسات
د یوازې لیلمه نه ده، بلکې عبد اللطیف د هلمند له جګړو را به ځای سوی اوای چې څور ځکیږي چې لماشومان سره کابل ته سرپناه را وړي. شپې اورځي له وچه ډوډۍ او اوبو سره تیروي.
سنگر
او وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپل ځواکونو د بشپړ وټلو اعلان وکړ، په افغانستان کې ورسره جګړو زور واخیست. د څو میاشتو وروسته جګړو چې ساری نه لري له نظامیانو سره په خوا کې ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبل اړولې. یا د جګړو د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو غبرګونونه له ځان سره درلودل. په داسې حال کې چې طالبان په جګړه کې ملکیانو ته دا وخت مرګ ژوبلې خبره نه مني، خو افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې ملکیان وژل شوي او کورونه یې چور شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې هڅه کوي د جګړو له امله بې ځایه شویو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته وکړي، او د کابل په ځینو سیمو کې ورته 15,000 خیمې ووهي. غلام جیلانی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د جګړو له امله کابل ته 15,000 کورنۍ راغلي او ورځ تر بلې په دغه کچه کې زیاتوالی راځي.
ما آمادګي لازمه گرفتیم، قرار است که ما 3,000 to 5,000 خیمه
موږ به تر راتلون کې به اونۍ 15,000 بې ځایه شویو ته خیمه چمتو کړو، او په پام کې لرو چې بې ځایه شویو ته کم هم جوړ کړو. دا نړیوالې ټولنې موږ غوښتنه داره چې د خوراکي او نورو توکو په برخه کې موږ مرستې ونه سپموي.
د افغانستان د امنیتي بنسټونو په وینا دمګړۍ په 10 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي، چې هره ورځ د ځینو ولایتونو بېلابېلې سیمې د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو دو میاشتو کې د جګړو له امله 6,000 کسان بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه له دې ډلې 3,500 کسانو لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د پرمختګونو پر وړاندې پام اړولای. د مطلب په پیل کې پوښتنه شوه چې یو لسیزه مخکې امریکایي ځواکونو له عراق څخه په وتلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته لار پرانستله، آیا اوس به په افغانستان کې طالبانو ته هم ورته لار پرانستل شي؟ ورسپانې لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2010 کال له عراق څخه په بشپړه توګه د ځواکونو د وتلو امر ورکړ، او څو کاله وروسته داعش ډله په هغو سیمو کې راوټوکېده چې امریکا ترې وتلې وه. د نیویارک ټایمز په وینا اوس ورته سناریو په افغانستان کې تکرارېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روان کال د اپریل په 15 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ چې په نتیجه کې په دې هیواد کې جګړو شدت وموند. نیویارک ټایمز د امریکایي متقاعد ډیپلوماټ راین کراکر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې له قول لیکلي چې ویلي دي د تجربې پر اساس متحده ایالات د یو ملت او دولت په توګه ستراتیژیک صبر نه لري. بریتانوي انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت پام اړولی او لیکي کله چې شاوخوا 2.5 لسیزې مخکې طالبان واک ته ورسېدل، ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه ده څنګ ته شوې او آن د حذف تر بریده پورې ورسېدې. په دوام کې لولو اوس له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې بیا هم له ښځو سره د طالبانو د زیدیت د هغوی د هویت د نفي کولو د خطر په اړه د مفکورې واکمنې دوته اندېښنې زیاتې شوې دي. د انډیپندنت ورسپانې فارسی برخې د یوې مخکښې ښځې په توګه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړې شکرې بارغزۍ نوم اخیستی، او د هغې له قولې لیکلي چې ویلي دي د افغانستان وګړو په تیرو 20 کلونو کې په سختۍ د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅې وکړې چې اوس د طالبانو پرمختګ بیرته د دغو پرمختګونو د صفر کولو خطر زیات کړی دی. بارغزۍ ویلي له کابل بهر د بشري حقونو د مدافع ټولنو او د ښځو د حقونو د مدافع مؤسسو د معلوماتو له مخې طالبانو ښځینه کارکوونکې د خپلو اصلي هدفونو په توګه په نښه کړي دي. یوه موضوع چې بارغزۍ هغه د اندېښنې وړ بللې د طالبانو له خوا په جبري توګه د کونډو او نجونو نکاح کول دي. اغلی بارکزی انډیپندنت ورسپانې ته ویلي چې طالبان ځوان نجونې ځان ته نکاح کوي او کونډې ښځې د جګړې غنیمت بولي، خو طالبانو دغه راپورونه بې اساسه بللي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څوک اجازه نه لري چې له خلکو سره ناوړه چلند وکړي. انډیپندنت ورسپانې د شکر بارکزی هغو څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي دي د طالبانو د دغه ناوړه چلند په وړاندې په خالي لاسونو په تېره بیا د ښځو او نجونو مقاومت ناممکن بریږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله او د افغانستان د عدلی وزیر وایي چې په هیواد کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګ کافي نه دی. فضل احمد مانوي پرون په کابل کې وویل اوس هم په دولتي او خصوصي بنسټونو کې د ماشومانو جنسي ځورونه، له ماشومانو جنسي استفاده او بچه بازی شته. ښاغلی مانوي له انساني قاچاق او د ماشومانو د ځورونې په برخه کې د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ.
وروسته تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انساني قاچاق په برخه کې د کمکارۍ له امله په درېیمه درجه هیوادونو کې وشمیره، د افغانستان د عدلي وزارت هم په دې برخه کې شوي کارونه کم ګڼي. د عدلي وزیر فصل احمد مانوي نن په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې نه باید ماشومان په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي، او د دې ترخوا له بچه بازۍ سره د مبارزې ترڅنګ باید په قضایي او کشفي بنسټونو کې د انساني قاچاق قضیې په جدي ډول وڅېړل شي. د عدلي وزیر د انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون کړنو ته په اشاره وایي د کمیسیون په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ماشومانو د ګمارنې د مخنیوي ترڅنګ د بچه بازۍ پر وړاندې هم جدي مبارزه کړې، خو په خبره یې دومره کار بسنه نه کوي. د افغانستان د عدلي وزیر په دې باور دی چې په پاکستان کې یو شمېر دیني مدرسو کې له افغان ماشومانو جنسي ګټه اخیستل کیږي.
چې تعداد از اطفال زیر نام تعلیمات
د یو شمېر ماشومانو کورنۍ د دیني زده کړو په نوم تیروزي، دوی له افغانستان وړي او په وزیرستان او خیبر جنسي کې ترهګریزي زده کړې ورکول کیږي، له دوی جنسي ګټه اخلي. موږ له ښه بخته وکولی شول چې له دوی یو شمېر بیرته راوګرځوو، او اوس زموږ ملاتړ ورسره
دی. قرار
دارم د افغانستان د عدلي د وزیر په خبره انساني قاچاق په روسیا، چین او ایران کې هم شته چې لاملونه یې قاچاق، جګړه او نام نیده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو راغلی، افغانستان په امنیتي بنسټونو کې یو شمېر کسان د بچه بازۍ له امله محکوم کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو یې یو شمېر ماشومان لرې کړي، او تر خوا یې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ځینې نور ګامونه هم پورته کړي، خو دا کارونه بسنه نه کوي او باید لا زیات شي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې له دوی د ګټې اخیستونکو په نامه اجازات کې دوه هم اندېښنه ښودل شوې. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې جګړه، تاوتریخوالی او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې، هغه څه چې د انساني قاچاق لپاره لا ښه زمینه برابروي.
اوس هم په یو راپور کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند څرنګوالي ته کتنه کوو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په یو زیات شمېر سیمو کې څو ولسوالۍ ونیولې، او اوس یې د ښارونو پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولسوالیو له سقوط وروسته د دغې ډلې جنګیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلخانو ښار یو اوسیدونکی چې دا دوه ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ، وایي چې د طالبانو جنګیالي د دولتي کارکونکو په ځنګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او تر څیړنو لاندې ونیسي. دای وایي چې بازارونه تړلي دي او برېښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې شوي دي.
زه خپل د سیمیزو کارکونکو لړلې يم. د طالبانو له لاس او دا چې بیریګم چې دوکانونه موچور نسی، تر اوسه په کور کې یو، هټۍ او مارکیټونه تړلې دي، اوبو او برېښنا نسته، او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د طالقانو ښار ته د اوسیدونکو په خبره طالبان د خپل ترانو په خبرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي، او خلک هم لويري لکورونو نسی راوتلای. د ازیته وی د طالبانو هغه کسان چې د طالقانو ښار ته نن ندی لچیرو ښکاری چې د بیلا بیلو هوادونو وګړي دي او ټول افغانان ندی، خو طالبان بیا د غټلې لوري د کورونو د پلاتونو ادا ردوي. د غټلې یو وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا اداوی به بنسټ او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط شو، کیسې پکې د طالقانو تر ښاره توپیر لري. دغه ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی، او خلک هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسفزای چې د دې ښار هټیوال دي، ازادي رادیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډیره کمه شوی او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
زموږ بازارونو بدلون موندلی ځکه یو بل دولت راغلی،
او یو ونی کیږي چې بازارونه بیخي کمرنګ شوي او دا دوه درې ورځې مخپلې هټۍ هیڅ نه دی پرانیستي. اوس امنیت یو څه ښه شوی نو هټۍ به هم بیرته پرانیزو، خو بیا هم پلور او پیر نشته. هیله من دیو چې بازارونه ښه شي.
امارات اسلامي چې راغلی اول خو چې راتلی کور ګور مثلا چې راسي ښار ته شاید جنګ وسي، د کوم کورونه خرابېدل او دغه کېدل، ډېر خلک په دغه حالت کې لاړو مسافر شو.
د دوی خبره د دغه ښار اجیرای اوسیدونکو په ځانګړې توګه دولتي کارکونکو کډوال سوي او ځینې ایران ته تللي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د ښارونو اوسیدونکو وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخو افغان حکومت ویلي چې د لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په پای کې د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. ښاغلی بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې افغان مشران باید د خپل هیواد د دفاع لپاره یو موټی شي. د ملي اسلامي جنبش ګوند وایي چې مارشال عبدالرشید دوستم د ولسمشر اشرف غنی په امر د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره مزار شریف ښار ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دفیر سره په کتنه کې پر لویو ښارونو د طالبانو د حملو او همدارز د سولې د بهیر پر وروستیو تحولاتو خبرې کړې دي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې او بخې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي او وایي چې دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړوند چونې سیمه کې ووژل شو. د اروپایي کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د جرمني د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د مني په موسم کې د هیواد ته ورسیږي او د امریکا د نیویارک ایالت درې شپېته کلن والي اندریو کومو د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. هغه ویلي چې د جنسي تیری هیڅ راز قصد نه درلوده.
دا ژوند رنگونه
امامو قدرت الله تخلص مشهزاده د غزنی ولایت اوسیدونکی
ډیر زیات مننه. راځو دي ته پرته لدې چې تاسو په رسمي کارونو بوخت یاست، نور څه کسب مزده دی نه دی تر کوم
دغه ولې مزده ده؟ څنګه دغه کس ډیر زیات علاقه لرم او کله رسمي کارونه زم کول ته راځي اشپزی ده.
ډیر ښه، که درته وایي چې اشپزی خو مزده ده، کوم څه لري تاسو ډیر ښه پخوي؟
ولزه ولز ډیر ښه پخوم، وطنی شوروا څنګه بینډي بانجان دا شان دي زت خپه خوم زکس ډیر سره علاقه لرم.
چیرې دې زدک راش پزی کدارت وې؟
اشپزی مې کول کې زدک کړه، کول زت مرمنه درلو بل مګه اشپزی زت کول نه په وخت کې نه کوښنوال نه مې سره علاقه زت تا بیا بس کله کله مې کوښنوال کوم کار کاوس اکثره وخت وظیفه نظم کول ته یا کوم رخصتي کې ما کول کې ما بیا اشپزی کوم.
زینو کورنه یو کې یو شمیر نارینه او ته دا شرم ښکاری چې به اوس اشپزخانه ته زم دی به کوم کاسه به کوم تاسو په دې اکل څه وای؟
خبر خدا شاید چې مونږ باید اول خپل دین ته رجوع وکړو. زموږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر بیان سره په کور کې کار کړی د هشپزی کې او سره ډوډۍ پخواله کې د لوخ په منځل وکړي. د نارینه لپاره دا شرم نه ده په کور کې هشپزی وکړي، یعنې مېرمنې سره، یعنې مور سره، یعنې خور سره. خو زما په اند دغه نارینه ته دغه ځای د شرم ده او دغه ځای باید دی ځان ته غیرت ونه ګڼي. دی ځي کور کې مېرمن یا مور یا خور ټوله ورځ ستړي ستومانه او بیا دی له بهر نه ورځي، یا له وظیفې، یا له دوکانداري، یا له بزګرۍ نه ورځي او په غبه نغال مغل کوي، سول د چای وخت نه دی تیار کړی، ولې ډوډۍ وخت نه دی تیار کړی. دا د اسلام له نظره هم ښه کار نه ده او د موږ تاسو هغه بهرني ټولنې په لحاظ هم ښه خبره نه ده. نو دا باید مونږ شرم ونه ګڼو چې مونږ په کور کې ول اشپزي کول مېرمنې سره، یا له مور سره، سریال خور سریال کور نور په عمل سره موږ ولا شپږی کو که اوس کو دې کار باندې ځان عادت کړ دې کړل لوی خوند لذت کې پروت ده دې دوستان زما سي دې کله چې خبرې دې چې کور کې شپږی کوم بیا څکل وزم دې سره دې راځي ازور زم چې ته میله باندې ځنه به دې مرتبه سوالات ته کور کې شپږی کوي کوي مېرمن نه کوي خور زم څه ودی ولا کوم شپږی خو به تو کوم شپږی ښه خبره ده زه کله دې ته هم تاسو دې خوند باندې خبر نه کړ تاسو دې خوند باندې پوسټ شپږی کور کې سایل کورنۍ سره شپږی کیسه مخونه لیدم او به هر وخت تاسو د کار کوي
ډیر جته مننه تاسو دې کوسي.